د هند باندنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویندوی رندهر جاسیوال پرون په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ نور جګپوري چارواکي د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز پلیس کې دی او کله کله یوازې د ملګرو ملتو د دغه سفری بندیز په معافیت سره به هر تتللی شي. د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی همدارازو ویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. جیسوال د بلګي په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه او ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته نورې مرستې هم د چابهار له لارې افغانستان ته ولېږلې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي چې د ډیورن پر کرښه د پرتو سیمو د ناامنیو په اړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د دوړاندیسته د پاکستان د مرکزی حکومت غبرګون امید بخون کړي. د ډان ورسپانی د راپور لمخې علي امین ګنداپور پرون په خپل دفتر کې یوې غونډې ته وویل چې د یو دایمي حل لپاره له افغانستان سره خبري ضروری دي. ښاغلی ګنداپور ادعا وکړه چې د افغانستان بې ثباتي د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اغیز کوي. په راپور کې د اسلام آباد د غبرګون په اړه څه دی ویل شوی؟ ګنداپور یو ونې مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پورې د تحریک انصاف ګوند یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي و چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو ملاتړ نه کوي. د اسرائیل پوځ وایي چې لا یې هم د غزې په ښار کې عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مینو ته نه ستنيږي. په عین حال کې د غزې د ملکي دفاعي ادارې ویندوی محمود بسال فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په غزه کې بیگانه شپه ډیره سخته تیر شوه او اسرائیل لسګونه بمباری او د توپونو حمله وکړه. په غزه کې لشتلجه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سمدستي پر غزه بمباری ودروي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې حماس د اسرائیلي يرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید پر غزه بمباری سمدستي ودروي ترڅو يرغمل شوي کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشي شي. که څه هم حماس پرون ماښام د ترامپ د شل فقره پلان ځینې برخې ومنلې خو د وسلو د کیښودو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او د ایران قضا نن سهار د وو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکمونه تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري اژانس میزان د راپور لمخې شپږ اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر ښار کې د تروریستي حملو تنظیمونکي بلل شوي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوي. میزان ویلي دي چې دوی خپل جرمونه منلي وو. د میزان د خبر لمخې د کسانو له اسرایل سره هم اړیکې لرلې. د میزان د خبر لمخې ومتن یو کورد چې په 2009 میلادي کال کې د حکومت پلوه سونی دینی عالم ماموستا شیخ الاسلام د وژنې په تور نیول شوی دی. د دې کسانو د محاکمې جریان نه دی خبر شوی او د بشري حقوقو ډلو بیا بیا د ایران پر حکومت د تورنو کسانو له حقونو د سرغړونو له کبله انتقاد کړی. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د زیانمن شویو د ملاتړ په اړه بحث کوي. د افغانستان د ختیس په زلزلو کې ډیر شمیر څاروي هم مړه شوي یا ټپیان شوي. په زلزله ځپلو سیمو کې تر 15,000 ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. زینی نیول شوی خبریالان وی طالبانو د بند په محل ورڅخه په زور اعترافونه اخیستي. د کرکټ افغان لوبڅار احمد شاه پکتین مو د هغه د لوبڅاری د تجربو په اړه ژغولې.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې لکه فیلډ امپایر، ټیوی امپایر په صفت باندې ما دنده ترسره کړې ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د اروپا پارلمان په افغانستان کې د ورستۍ زلزلې د زیانمن شویو د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د روان اکتوبر په 1 به په افغانستان کې د ورستۍ زلزلې د زیانمنو د ملاتړ او په دې هیواد کې پر شزو د سختو محدودیتونو په اړه خبري وکړي. د افغانستان په ختیز په ځانګړي ډول کونړ کې د ورستۍ زلزلې له امله پراخه ویجاړي رامنځته شوه او سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبل واوښته. د اروپا پارلمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو سخت دریزه سیاستونه سبب شوی چې دا ډله په نړیواله کچه مشروعیت ترلاسه نکړي، چې له امله له افغانانو سره د مرستې بهیر زیانمن شوی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوي سلګونه کورنۍ لا په بیلابیلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، د اروپا پارلمان ویلي چې د زلزله ځپلو څخه د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په 3 مې خبره کړې ویلي چې د همدې میاشتې په منټه به د پارلمان غړي د کمیسیون او شورا په دې اړه بحثونه وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې له زلزله ځپلو او زیانمنو خصوصا ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلی چې په دې تړاو به د راتلونکي 5 شنبه په ورځ یو پریکړه لیک هم عمومي رایه چونې ته وړاندې شي. په خبر پاڼه کې د افغانستان په ختیځ کې له روسي زلزلې وروسته د نړیوالو مرستو لپاره د طالبانو د حکومت بیړنۍ غوښتنې ته په اشاره سره زیاته شوې چې د طالبانو سختو پالیسیو د نړیوالو مرستندویانو په ملاتړ کې د پام وړ کمښت هم راوستي او بشري ننګونې زیاتې کړې چې د هیواد ورسره مخ دي. دا به داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په څنګه ډول کونړ کې روسي زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او له امله 2200 ډیر کسان وژل شول او نږدې 4000 نور ټپیان شول. د رسمي راپورونو لمخې د دغه زلزلې له امله لزر ډیر کورونه هم نړیدلې چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځای شوي او اوس مهال په خیمو کې ژوند کوي. د زلزلې له امله یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم په لومړیو کې ورته پام کېده خو د وخت په تیرېدو سره ورته پام کم شوي او په خبره ده چې د ژمي څپې پیل شوي په خیمو کې ژوند سختېږي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د دایمي سرپناه په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلې د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تیرو زلزلو کې زمون کورونه وران شول او زه اوس په دې وخت خیمه کې ژوند کوم. اوس خیمه کې ژوند سخت کېږي ځکه چې ژمی را روان دی، حتی ژمی شروع هم دی. ماشومان مریضان دي، کلینیک نه لرو، ډاکټران نشته. نو موږ غوښتنه دغه کوو چې باید موږ ته د کورونه جوړ کړلی شي چې موږ بیرته خپل ژوند ښه کړو.
یو شمېر نورو زلزله ځپلو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایتونه وکړل او ویل چې په سیمه کې د روغتونونو او ښوونځیو د نه موجودیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ماشومان او مېرمنو ته بیلابیل ناروغۍ هم پیدا شوي. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د څو بیلابیلو هیوادونو په همکارۍ د کونړ ځانمنو ته دایمي سرپناه جوړوي، خو زلزله ځپلي وایي چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو مرسته رسوونکو ادارو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پراخه بشري ناورین خبر ورکړی او ویلي وو که په ژمي کې دغه خلکو ته مرستې ونه رسیږي نو د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. د اروپا پارلمان په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او قومي او مذهبي لږکیو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او په وړاندې سخت دریځ سیاستونه د دې لامل شوي چې د څه باندې 4 کلونو په تیرېدو هم طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو وایي چې د طالبانو سخت دریځ لامل شوی چې په نړیواله کچه په ټوله کې له افغانانو سره د بشري مرستو بهیر زیانمن شي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل
در پای محدودیت های سختگیرانه که رژیم حاکم در افغانستان بر زنان افغان وضع کرده، روند رساندن کمک های بشر دوستانه به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
نوموړی له اروپایي پارلمان غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونه راوړي څو د غډله د ښځو حقونو ورکړې تجمن شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اروپا پارلمان د وروستۍ اعلامیې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو لوړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه د شریعت له مخې تامین شوي. داسې مهال چې په کور دننه یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولی او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار راګرځولي. که څه هم د طالبانو دغه سخت دریځ په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوی، خو طالبان نه یوازې په دې برخه کې په خپل دریز کې نرمخ نه دی راوستي، بلکې لا خپل محدودیتونه یې سخت کړي. همدا تیرونه طالبانو لږ تر لږه د دې ورځو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه بند کړي، چې له امله یې ټول افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي وو. د اروپا پارلمان د انټرنیټ دغه لنډمهالي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د خلکو په ژوند منفي اغیز پرېښود.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو له کبله نه یوازې زرګونو انسانانو ته مرشوب له اوښته ده، بلکې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د سازمان په وینا د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې تر 1500 زره ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي، د زلزلې له امله د څارویو د خوراک زیرمی او ساتنځایونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو چې د ورستیو زلزلو له امله اغیزمن شوي وای، په دې زلزلو کې زیات شمېر څاروي مړ شوي او یا هم هغه چې ژوندۍ پاتې دي ګډ ما هم ګډ دي او هم ناروغه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې 1500 زره ډیر څاروي له روغتیا ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر په 3 په یو راپور کې ویلي چې د زلزلې له امله د څارویو د خوراک زیرمی او ساتنې ځایونه ویجاړ شوي. په راپور کې راغلي چې ګڼې کورنۍ چې په خایې دایید لپاره په خپل څاروي او کرنه تکیه کوله، اوس اند خپل ماشومان د ورځنی خوړو د پوره کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی دا چې ژمی مخبره رسیدو دي، ځینمن کورنۍ د خپل کرنیز ځمکو د چمتو کولو او څاروي د ساتنې لپاره ډیر لږ وخت لري. په راپور کې ویل شوی چې د دې فرصت له لاسه ورکول کولای شي چې بزګران ښه حاصل ترلاسه نشي کړی او په راتلونکي کال کې د لوګي بحران لا پسې زیات شي. دغه سازمان د دې ننګونو د حل لپاره د 23.5 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په راپور کې ویل شوی چې دغه سازمان په سیمه کې د یوې شبکې د رامنځته کولو لپاره د څارویو د درملنې په هدف واکسین تطبیق کړي او د غراض لګ تر لګه 15 شپک سوا ډیر مشهوی څاروي په خوندې ډول لمنځوړي ترسو د وبود سرچینو د ککړتیا او انسانانو ته د څارویو د ناروغیو د خبرېدو مخاوني ولشي. په ورته وخت کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمېر زلزلې ځپلي وای، ورستۍ زلزلې دوی او دوی کروندو او څارویو ته سخت زیان رسولې. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو ځانمن شوی محمد حامد ازادي راډیو ته وویل چې زیات شمېر څاروي په زلزلې کې مړ شول، خو کوم چې ژوندې پاتې دي د روغتیا په اړه دا ډیر اندېښمن دي.
زیاتره په کې زخمې دي، ځینې په قیمت دي د غواګانو نو بس خرابې شي دي. مخکنه زیاتره مزل کو په موټر او څوکۍ بازار ته راوځو، بس از نور دوا ولو ډاکټر چې دی هلته ډاکټران نه دي چا سره، او بس کې بوږې نو هغه عمر پیسې غواړي چې هغه پیسې زموږ خبر دې شي برابر اول د خوراک لپاره، بس هغه موټر اورې بس هغه مرته واچول او بس دا چې به خطر بس جیمي کې به خوراک بیس نه تاسو.
د ننګرهار د درینور ولسوالۍ یو زلزله ځپلی سردار نوري هم ورته شکایت وکړو.
زلزله کې تقریبا سره پورې بټول ټوټل مانونه لمه ځچلې، فقط مانونه د سې استلې دي خلکو هم ځان سره ملته یو ځای کې د سې شړ ځای کې جدي ته زم نشته، بل سې ډاکې پټو کې هم د سې یو ځای کې تړلې د ژمه مر روانه د خلکو ته عمومي مشکل دی. مانونه د پاره د سې خاص وختونه راشي چې د مرز د پاره او همدارنګ د ځایونو د پاره دولت نو مرستندوی درلو وختونه ده چې دې
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له دې مخکې ویلي چې د افغانستان په ختیځ مرګونی زلزله کې زرګونه څاروي له منځه وړل شوي. دغه راز په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست د ویترنری د برخې عمومي امیر ډاکټر غالب مسعود ویلي چې د وروستۍ زلزلې له امله د کونړ په دریو ولسوالیو کې زرګونه څاروي او کورني چرګان له منځه تللي. نوموړي ویلي چې د کونړ په څوکۍ نورګل او چپه دره ولسوالیو کې نږدې 2500 غواګانې او غوایان، نږدې 9500 پسونه وزې، او دغه راز شاوخوا 350 اسونه او قچري او لزره ډیر کورنی چرګان وژل شوی. د 3 اگست میاشتې په یو درشمه د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ کې مرګونی زلزله وشو چې پراخه ویجاړې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو لمخې په دې زلزله کې له 200 ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یو شمیر افغان خبریالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې دوی د بند په محل د طالبانو له لوري په زور اعتراف ته اړیستل شوی دي. دغو خبریالانو له آزادی رادیو سره په خبرو کې تور پوری کړ. طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو سره هڅه کوي پر رسنوی فشار راوړي او د خبریالانو فعالیتونه محدود کړي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې تازه د مهدی انصاری په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا مهال د طالبانو په بند کړي. په دې ویډیو کې هغه اعتراف کړی چې له بهرنیو رسنیو سره همکاري لرله، خو د رسنیو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو دا اعتراف جبري بللی او غندلی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د مهدی انصاری د اعتراف ویډیو ته د رسنیو د ملاتړ سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره هم مهاله یو شمیر هغه افغان خبریالان چې مخکې د طالبانو حکومت بندیان کړي ادا کوي چې دوی هم د طالبانو لخوا د جبري اعترافونو کولو ته اړ شوي دي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو سره هڅه کوي پر رسنیو فشار راوړي او خبریالان له کار کولو منع کړي. یوې خبریالې چې تازه د طالبانو له بنده خوشي شوي خو د موضوع د سیاست لملي ونو غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې دوی پر ضد متبلیغ کوو.
طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد متبلیغ کوو. رواني او فزیکی فشارونه دومره زیات و چې ډیرای کسان مجبوریدل هغه خبرې وکړي چې هیڅ نه وکړي. هغه یې زړه کړم چې په یو سند لاسلیک وکړم چې په کلیکل سبي و مالی وی بهرنۍ رسنۍ سره کار کړای. حال دا چې ما هیڅ کله کومې بهرنۍ رسنۍ سره کار نو
کړای. یو بل خبریال چې دا موږ غوښتل نو موږ غږی پر راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا وکړه، سره لدې چې له یو کورنۍ ورځپاڼې سره کار کوو، طالبانو بهرنیو رسنیو سره د همکاري په تور ونیو او وروسته د جبري اعتراف کولو ته اړ کړ. دغه خبریالان زیاتوي چې د دغو جبري اعترافونو خپرول نه یوازې د بیان ازادي تر پوښتنې لاندې کوي، بلکې په خبرې د دوی کورنۍ هم له ګواښ او فشار سره مخ کوي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې افغان خبریال مهدی انصاری چې د تیر کال د میزان میاشتې په ترڅ کې د طالبانو لخوا د دشت بلچی په سیمه کې نیول شوی او د طالبانو لومړی محکمې د طالبانو پر ضد تبلیغ په تور یو نیم کال بندي کړی، د اعتراف یوې تازه ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. په دې ویډیو کې هغه ویلي چې له بهرنیو رسنیو سره همکاري درلوده. موږ هڅه وکړه د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملاتړي سازمانونه د مهدی انصاری جبري اعتراف اخیستل او خپرول له قضایي وصول او د خبریالانو له حقونو سرغړونه بللې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه بریزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان این عمل کرده
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو دغه کار د عدالتانه محاکمې له اصول او د خبریال له حقونو ښکاره سرغړونه بولی او غندي دا ورځ پلیته د رسنیو د ځپلو او د خبریالانو د محدودولو د بهیر یو برخه ده چې د رسنیو د حرفوي کار او د هیواد د وګړو د حقونو لپاره جدی خطر رامنځته کوي
او حقوق شهروندان کشور می باشه به نحوی ایجاد میکنه.
نو مورې زیاته کړل چې دا محل تر لږ شپه خبریالان د کابل، غزنی او پروان په ولایتونو کې د طالبانو په بند کې دي او د طالبانو حکومت یې وغوښتل چې ژر تر ژره ټول بندي خبریالان خوشي کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان هم د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 2 په یو اعلامیه کې د طالبانو دا کار د بشري حقوقو د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب د اصل ښکاره نقص بللی او مهدی انصاری او نورو بندي خبریالانو د بشرط او ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې دغه شان د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو د خپلواکۍ ملاتړو ادارو غوښتي چې د افغانستان د خبریالانو د بې ځایه نیونو، د دوی پر وړاندې د فشارونو او نه د جبري اعترافونو د اخیستلو د پای ته رسیدو لپاره بیړني او جدي اقدامات وکړي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم مخلو خو ویان یې زبی الله مجاهد ازادي راډیو پښتونو ته ځواب ورنه کړ. خو طالبانو تر ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي او هیڅ خبریال د خپل رسنیز فعالیت له امله نه دی نیول شوی. هغه دا چې تل د خبریالانو او د بیان د ازادي او بشري حقوقو د ملاتړ سازمانونو لخوا رد شوی ده.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
که څه هم متحدو ایالاتونو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پایترسیدو غوښتنه کړې، خو اسرائیلی پوځ د غزه په شهر کې د حملو د دوام خبر ورکوي، او په عین حال کې فلسطینی چارواکو ویلي چې بیګای ډیره سخت شپه تیر کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې حماس او اسلامي جهاد ډلو د غزه د جګړې د پایترسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلان ځینې برخې منلې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د اسرائیلو پوځ وایي چې لای هم د غزه په خار کې پوځي عملیات روان دي، او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې خپل مینو ته د نستنیږي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر اسرائیلو غږ وکړ چې پر غزه بمباري سمدستي ودروي. ترامپ دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې حماس او د اسلامي جهاد ډلو د اسرائیلي ارغملو د خوشې کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. پاینه حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې ویان محمود بسال فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې په غزا کې بیگانه شپه ډیره سخته تیر شوه، او اسرائیلو لسګونه بمباري او د توپونو حمله وکړه. بسال چې ادارې د حماس تر ولکې لاندې غزا کې د ژغورنې عملیات کوي زیاته کړه چې د اسرائیلو په بیگانه یو حمله کې شل کورونه ویجاړ شوې دي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې عملیات د غزې په خار کې دي، او د دې سیمې له اوسیدونکو څخه غوښتي دي چې خپل کورونو ته نه ځي. د پاوز ویان د ګروال اوی خای ادرای پر خپل ایکس پڼول کل چې اسرائیلی پوځیان له هم په دې سیمه کې عملیات کوي، او د خلکو ستنیدل خطرناک کار دی. په غزا کې د اسرائیلو په پرونی حمله کې لکتر لګه او یا کسان وژل شوی وو. ولسمشر ترامپ پرون پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل اسرائیل باید پر غزې بمباري سم دستي ودروي ترڅو یارغمل شوی کسان په خوندي او چټک ډول خوشی شي. حماس پرون مخام د ترامپ د شل فقره پلان ځینې برخې ومنلې، او اعلان وکړ چې چمتو ده ژوندۍ او مړه اسرائیلي برمته خوشی کړي، او د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو تکینی. خو دې ډلې د خپلو وسلو د سپرلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د حماس له دې اعلان وروسته ترامپ پر خپل ټولنیزه شبکه ولیکل چې دای باور لري دا ډله دایمي سولې ته چمتو ده. هغه پر اسرائیلو غږ وکړ چې پر غزې بمباري سمدستي ودروي څو اسرائیلي برمته په خوندي ډول خوشیشی. د حماس یو جګ پوری چارواکی نن وویل دا ډله له همدې شبې د ټولو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو ده. د دې ډلې یو بل چارواکی وویل مصر چې مخکې هم د منځګړی رول لوبولای دی کولای شي د فلسطینی ډلو په ګډون د غزې د راتلونکو په اړه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. همدارس د اسلامي جهاد ډلې نن په یو بیان کې د ولسمشر ترامپ د پلان په اړه د حماس دریس تایید کړ.
لا خبرونو ور اخوا
په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبسار، حکم، ریفری یا امپایر بولي. تاسو به د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي، خو د لوبسارانو په اړه ډیر کم. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلې دي. له دې ډلې یو هم د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري، او تر اوسه یې یوازې د سلو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده. له ښاغلي پکتین سره زموږ همکار مرکه کړې او په بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې د هغه په خپل ژغ پیلېږي.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رول نه سيدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې سلو مهم لوبو لړلې پاسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو په لوبڅار هم و. نو موري سره مو خبرې د همدې جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان پښپګم په متحده عربی اماراتو کې وشو او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه رښتیا یو فشار لري. بیا په آسیایی جام کې لومړی لوبې نه ورسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونوکو ماحول هغه انوایرمنت ډیر خراب شو. نو لدین ورسته دا لا نور سخته ولا، خو الحمدلله ما د هند او پاکستان دوه لوبې کې لوبساري وکړه، خیر سره لوبه تر سره سوله.
احمد شاه پکتین وایي د ټولو لوبو د لوبساري شمیر یې سلګونو ته رسیږي چې کورنۍ لوبې هم پکې شامل دي. د دې خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبساري پر مهال داسې کومه لویه تیروتنه نه ده شوې چې لامل یې د لوبډلو یا لوبغاړو لنیو کې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبڅاري په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دای له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زله کرکټ سره ومه. له 2002 کال نه راپېسته بیسیکله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او ای سی سی. نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرینګ د پاره دایر سو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نو موړی وایي د لوبڅاري د لومړی او دوهمې درجه پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضرورت دي. لومړی باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبي په اصول او قواعدو باندې پوهیدل. چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده، د قوانینو تقریبا 200 قانون لري او هر قانون بیلې ماده لري. ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضروري دي. ایدی دی پالیسی باید ته یو خلوب سارو وسی.
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبڅاري چې 15 ورځې نه ده هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولي. وڅل وی کله احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکو دی. د زینو ستونزو له امله په حربي پوهنتون کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبڅاري ته مخه کړې ده. پکتین وایي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی. خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅارې راضي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1501.
ناسا یا د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره غواړي چې په مدار کې انسانان ځای په ځای کې څو په راتلونکي کې دا انسانان سپوږمۍ ته لاړ شي. تر دې وړاندې هم کلونه پخوا امریکا لومړنی هیواد و چې انسان فضا ته واسطه و. د دې موضوع تفصیل احمد شبر باندې کوي.
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی. خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت په پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولې د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوی چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان شکته کړي.
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې